ساعت دیگر احمد تکل پیش کش میکنه. آقای تکل سلام و صبح خیر دوباره.
دیرم مننه کم امی جانه تستره مشه لیوی نیم ساعته خبری مجله نه قدر منوریدون که تست سلام ورنده کم تر نهو بجو دی یو ساعته خبرونه تخر اغلست تر نوریدون که دی خبرونه پزیات برخه که دی ازاده راڈیوی مجله اونیس پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو تا زنگره ده د ازادۍ مجلې په نننۍ غڼه کې مو د پښتو ډرامو او قلمونو له لیکوال نورالبشر نوید سره په مرکه کې پر ادبي مسایلو خبرې کړي.
هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسولی شي، که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه چې لیک دی، نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قامونو په ګټه نه دی.
راسره اوسئ، دا مرکه په ازادۍ راډیوي مجلې کې خپرېږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي پر رسېدو بې خبري ښودلې. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بېلابېلو ولایتونو د ملي امنیت له مدیرانو او چارواکو غوښتي پر هغو ساحه تنګه کړې چې د ده په وینا بېګناه افغانان وژني. د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي، او د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمېنه ایروان کې پر یو بس موټر چاودنې یو کس وژلی او شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د بیلابیل ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام پر وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. درک څخه په ویښ خبري خبرې سوي خبر پاڼه کې ولسمشر غنی له خولې ویل سوي چې په تیرو 13 میاشتو کې د سولې د تامین لپاره کافي هلې ځلې وکړې، خو دوی یعنی مخالفو وسلوالو سوله رد کړه. ارګوای ولسمشر غنی د تیرو اونۍ د کابل مرګونې پیښې ته اشاره وکړه او د ملي امنیت پر راټولو سوو مدیرانو یې ټینګار وکړ چې پر دوی یعنی هغه چې بېګناه افغانان وژني ساحه تنګه کړي، د تګ راتګ لارې وتړي، مالي سرچینې وچې کړي، او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو له لارې پټنځایونه ویجاړه او دوی نابود کړي. نن د سهار وامه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا اته دیرشمه کلیزه ده. د 1950 کال د سهار په وامه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوذ لره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانۍ برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داوود او دغه د کورنۍ ټول غړي وژل. د سهار کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلور لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کیږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ. د خلق ګوند واکمني د 1971 کال د سور پاتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پایته ورسېده، خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر نن پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوسلاف سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته راغلی و پرونی په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړي دي. ښاغلی سوبوتکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د هغو پیلوټانو شمیر به له 500 تنو څخه 100 ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ثبوت کا ویلي چې هیواد غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې هم قونسلګری پرانیزي. لار څخه خبره سوی خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غني د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل څو یو تخنیکي ټیم افغانستان ته واستوي چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوځ پر وی پوسټې په موټری بمی برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. سنا خبري اژانس وایي د ځان وژونکو بریدګر وروسته له هغې خپل موټر ته چاودنه وکړه چې ورکړه چې د پوځي پوستې د یوه سرتیر لخوا وپیژندل سو. چاودنه د سیده زینب په نوم سیمه کې سوې چې د حکومت یو پوخ مرچل ګڼل کېږي. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د څار ډلې د وژل سوو کسانو شمېر 8 تنه ښودلی دی. د سیده زینب سیمه کې چې د شیعه مسلمانانو یو مهم زیارت هم پکښې دی، د دې بمې چاودنې مسؤلیت د اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستی. په دې سیمه کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې پر پوځي تلاشیو دا ډول بمې چاودنو نږدې 200 کسان وژلي وه. د دې بریدونو مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. په عین حال کې پرون په حلب کې یاغیانو د حکومت تر واک لاندې دوو سیمو باندې توغندي ورولې چې د دولتي رسنیو په وینا یې 9 کسان وژلي. د سوریې په حلب ښار کې د اپوزیسیون فعالان وایي پر هغو سیمو چې د یاغیانو په لاس کې دي، د حکومت لخوا د توغندیو په ګزارونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي دي. فعالان او دولتي رسنیو وایي په حلب کې د جګړې په وروستیو 4 ورځو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي چې په جنیوا کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ غیر مستقیمې خبرې مختبیایي خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتېدو دغلته هغه اوربان له خطر سره مخ کړی چې د فبروري د وروستیو راهیسې ټینګ سوی و. د ارمنستان چارواکي وایي پرون ماښام په پلازمینه ایروان کې پر یو بس موټری چاودنې یو کس وژلی او 6 تنه نورې ټپیان کړی دي. د دې هیواد د بیړنۍ پیښو وزارت وایي چاودنه د سپرلۍ پر یو بس د ښار مرکزي برخې ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې سوې. تر دې مخکې رسنیو د همدې وزارت د چارواکو لخوا ویلي و چې په چاودنه کې 3 کسان وژل سوي دي. د دې وزارت ویاند نیکولای ګریګورین د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پولیسو د چاودنې په اړه څېړنې پیل کړې او تر اوسه د چاودنې د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د چاودنې سیمې ته یې اور وژونکي او ژغورونکي ډلې استولې دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د ازبکستان ولسمشر پرون په یو دورزنی سفر مسکو ته رسیدلی دی. کرملن وایي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې اترې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او په سیمه ایزو او نړیوالو مسلو متمرکز وي. د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف وایي دواړو ولسمشرانو پرون ماښام له ماښامنۍ مخکې یوه غیر رسمي لیدنه کړې. د روسیې د ولسمشر رسمي ویبپاڼه وایي چې کریموف مسکو ته د ولادیمیر پوتین په رسمي بلنه ورغلی دی. له هغې چې په 1991 میلادي کال کې شوروي اتحاد ونړید او ازبکستان له مسکو څخه خپلواکي واخیسته، اسلام کریموف په دې هیواد کې واکمن دی. ویل کېږي چې نوموړی د خپل واک د دوام لپاره سیاسي مخالفتونه نه زغمي او د زور په کارولو یې دغلته خپل واک ټینګ ساتلی دی. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجې او ځورولو تورن سوي دي. دا تر دې دمه وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نور نو له پاکستانه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي. ولسمشر اشرف غني پرون د ملي شورا د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې په خپله یوه مهمه وینا کې ویل چې له پاکستان څخه نور نو دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي، بلکې دا غوښتنه ترې لري چې په څلور اړخیزو غونډو کې له خپلو ژمنو سره سم دي وسلوال طالبان وځپي. اجمل اند په دې اړه تفصیل اوروي.
پاکستانی اکسپرس ټریبیون رسپانی د ځینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و، خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسېږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان له مرستیال دوا خان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او د دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي دریځ ټینګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې کچیرته کومه ډله د سولې له مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرېږي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کېږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړي وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع به خبري وښوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشته جلالزی د لویدیزو مطبوعاتو مخ کتنه کړې.
یو شمیر معتبرو غربي ورځپاڼو د افغانستان ملي شورا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر پرونی وینا تفسیر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ولسمشر غنی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو پر ضد پوځي اقدام وکړي، تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړي چې په یو برخه کې راغلي اشرف غنی تر یو کال مدارا وروسته خپل لار بدله کړه او پاکستان ته یې بالاخره خبرداري ورکړ چې که د طالبانو د مشرانو پر ضد پوځي اقدام ونه کړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی ډېره هڅه وکړه چې د پاکستان د رهبرۍ کړي، په ځانګړي ډول د دې هیواد پوځي چارواکي قانع کړي چې د وسلوالو طالبانو مشران مذاکرو ته حاضر کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د تشدد زیاتېدو، په ځانګړي ډول په کابل کې د تېرې اونۍ وحشیانه تروریستي حملې، ولسمشر غنی د هغو هڅو پای ته رسولو ته مجبور کړ چې د ده د واکمنۍ اساسي ټکی کرنل کېده. غنی د ملي شورا غونډې ته وویل، زه غواړم دا واضح کړم چې موږ تر دې وروسته له پاکستانه تمه نه لرو چې طالبان مذاکرو ته حاضر کړي. ولسمشر غنی هم دا څرګنده کړه چې پاکستان تیر کال په څلور اړخیزه مشورتي غونډه کې چې د چین او امریکا استازي هم حاضر وو، کتبي تعهد وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد به اقدام کوي چې له افغان حکومت سره له سولې انکار لري. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې له افغانستانه د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته بشری وضعیت ته کتنه کړې او په دې اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشر خبري بیا خبرې کړې دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار مودې د پای ته رسیدو په حال کې ده، د ټلګراف ته ویلي چې په تیرو 13 میاشتو کې چې امریکایي او برتانوي عسكر له افغانستانه وتلي، دا هیواد له تر ټولو سخت بشری بحران سره مخامخ شوی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د هغو زخمیانو د شمیر پر اساس چې د دوی کارکونکو ته رسیدلي، ویلي دي چې سشکال د زخمیانو شمیر 10% ور شوې دي. د ټلګراف زیاتوي چې د امریکا او برتانیې د ځواکونو زیاته برخه په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. تا ټاکل شوی و چې یوازې 15000 اسکر د افغان ځواک دروزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي، خو اوس مهال د دې دوه برابر اسکر په افغانستان کې ډیر دي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مازیګر، د ماښام له 8 بجو، د سهار تر 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې واورئ. اوس هم د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته پام وکړئ.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه می و منای ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له کالم لیکوال او ډرامه لیکوال نورالبشر نوید سره زموږ د همکار اجمل ترمان مرکه اوري.
ترکمې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي، نو هغې زموږ د ټولو نه زیات ګزار چې کوم دی نو په کلتور کړی دی.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په باره کې راته غږیږي.
د سلیمان پر غره ولاړ وم چې یو دروند غږ مې تر غوږ شو.
ځوان سندرغړی میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په پیل کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس داوا کولی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي داسې ښکاري چې هند تر لسیزو وروسته له برېتانیې نه د کوهینور الماسو له دعوې څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی داواګیر افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 1600 کاله پخوا پورې په هند کې وو. احمد شاه بابا د الماس په زور نه واخیستې، بلکې د ایرانی پاچا نادر افشار میرمنې احمد شاه بابا ته ډالۍ کړی و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره سه شنبه د هند د کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند د کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د حقوقي سلاکار رنجیت کمار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو ترمنځ لاس په لاس شوی، له شاوخوا 150 کلونو راهیسې په برېتانیې کې دی او د دغه هیواد ملکه یې پر سر ږدي. د ورید میاشتې په 1/3 د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سمون د کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د سایلو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سمون د کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. وی ویل رسنیو په څه د پاسه دریو لسیزو کې د زبرځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه په ډاګه کړي دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو ترسره کړی دی چې ملت د دغو ټولو شاهد دی او په رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزي هاشمي، محمد امین محمدي او یو شمېر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکوونکو څخه وغوښتل چې د هیواد حالت ته په پام سره په خبره سوالو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمېر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی هنری کارونه وستایل. افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی له خپل یو شمېر رضاکارو همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انځور کړي دي. امید شریفی د اطلاعات و فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپلو هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکې مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې تر څنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوښه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهالي حالت مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډېره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کوم دی نه په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کوم دی نو هم په ذهنونو کې یو ګن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغې مونږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکولی شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام ونه رسولی شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده ونه رسولی شي، هر کله چې یو لیک که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر سری چې لیک دی او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کوي چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی او یا د هغه ذهن ځان ته راواړئ او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډېره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادي وجه دا ده چې چینلې زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې مونږ به اول په ټلویژن باندې کومه ډرامه کولی نو ټلویژن یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بدا کتی شو. نو مونږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونه ته هغه کردارونه ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، آزاد پلاني د کور کیسه ده، دا د پلاني ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمنګ اولنی گزار چې وښونو هغه په کلتور باندې وښو د کلتور په رواني کې چې کم دینو سیړي یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر ساس په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل د ټولو نه بنیادی لکه ذمہوار چې دینو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روډي د لیک په شکل کې چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپله داسې وکم چې زه غلط لیک وکم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم نو د ټولو نه اول ذمہوار چې کوم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہوار سړی چې کوم دی چې په هغې کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، د هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي. نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمہوار دی. بل ذمہوار چې کوم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا ووایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړی کې چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم، نو د دې ټوله پړه چې کم دین هغه او ټوله ذمہواری زه د ټولو نه بنیادی ذمہواری هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو د دستورونو د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی وشت کلن ځوان دی. شیرانی په خوا یوازې پور د جبل کاو، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په پښتو هم لیکل کوي. ښاغلی شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نصر ته ډېره توجه کوي. نوموړي په دې وروستو کې د دوه بندیزه په نامه شاوخوا سل نثرونه لیکلي چې د ده په وینا دا یو بیل ژانر او د ده خپل ایجاد دی. دوه بندیزه څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. په مورته راړوم
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستې دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصناف کې چې کوم مشهور اصناف دي، له هغوی څخه یو صنف دی.
برکوال صاحب، دوه بندیزه که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه غلط پیراگراف کوي، دومه خبر دادا چې دو بندیز بغیر له عنوان لیکل کېږي، لکه غزل چې په شاعری کې ده. که څه هم نثر خدای خو یو خپل مزکه هم لري، په دې کې موږ کولای شو چې هیزنی ادب ولیکو، سنایي ادب ولیکو، لطفي ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راواخو. دا ګړ پکې کېدای شي دا څنګه نه لري پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ازمه کېده، خو خالي دا په دوه بند کې لیکل کېږي. او دوه بند بیا دا سوی هغه خیال چې موږ له راځي لې موږ کوم یو فکر لرو، هغه انتهایی سوچوي کروي، هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او د هغه ترتیب چې موږ پکې برابرو لې په لیکنو کې موږ هغه کو هغه نه وي پکښې. ډیر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډیر خیالونه ضایع سي، هغه چونکې دای په هغه پلاټ چې د لیکنې ک ناول وي ک کیسګي وي ک کیسوي، دای هغه پلاټ نشي برابرولای. په دوه بندیز کې ماده زې ورته شي دی چې ستاده یا ګړ ټول خبرې چې تا په دوه بندیزه کې کړې دي، یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ هم جلا موضوع کېدلای شي، او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای شي خو خیال وي، لومړنی خیال وي، په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وي هغه کته زر ولیکي او په هغه کې بیا ډېر تبدیلی نه راولي، نو دغه د دوه بندیزه خیال او پلاټ یې دغه دی. چوکاټ یې هم دغه دی چې دوه بندیزه تر یو عنوان لاندې نه ده، کته نثري ټوټه وي یا کیسګۍ وي یا کیسه وي یا افسانه وي، هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستار څه راځي، هغه به ته په کردار پورې تړې. په دې کې داسې شان راتلی سي چې هغه ته له کردار څخه جلا هم وي، بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسې کومې دوه بندیزې لوستې دي، کله کله خو راته لنډکۍ کیسه یا کیسګۍ ښکاره شوې ده، او کله راته نثري ټوټه ښکاره شوې ده چې ځینې خلک ورته منثور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یو دلیل زه دې ته منلو ته تیار یم چې ممکن دا جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دو بندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي. نو څه اړتیا دې محسوسه کړه چې باید یو دغسې ژانر منتخب کې چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نورو مشهورو اصنافو کې هغه ته نسې ویلی، خبرې په هغو کې نسې کولی؟
له وخته ځخه چې ما کله لیکنې شروع کړې دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې باندې کې لیکل کېدل، هغه ما کول. هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به یو عنوان ورکولی، په هغه باندې به لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې ته سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، که هغه کمزورې شی وي، که هغه زورور شی وي، که هغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او که هغه بیا د ادبیاتو په معیار تیار کی پرښته هغه باندې وی دغه یو نوې سوچ ما ور کړی دی چې مطلب ډګر هوار وی غټ وی چې پغه کې پراختیا وی ته هر موضوع پکې چړلای سي پرغه غېدلای سي خو ضروری نه ده چې ته د ادبیاتو چې کوم بیا د هر ادب خپل روایت لري که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دی هغه په یو خپل حدودو کې وایي ما دغه تر د حدودو مې استل دي ما چې کوم سټایل مجور ته وایي هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري ار لیکوال په دوبندیزه کې سټایل ولري که نه وي په کیسګۍ او په کیسه او په افسانه او په ناول په دو کې او په نثري ټوټو کې په دې کې ته یو سټایل نشي خپل ولای
نه خو ار لیکوال باید خپل یو سبک او طرز خو ولري چې فرضاً اوس په لنډ کیسه کې تو د فاروق سرور لنډ کیسه راواخلي ته پیژندلای شي چې دا د چا کیسه ده
هغه خو د دوی تر خیال تر حد پورې ده د دې کوم د خوښې موضوعات یو دی پر کوم هغه باندې خو هغه کوي دغه څه خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کوم اصول چې کوم دي د لیکنې تر هغه خدای نسی وتلای او دومره خبر ده چې دو بندیز کڅه هم ډګر ډیر پراختی خو ګران ده
کوم ممکن په دې برخه کې بل تاسو څخه یو دو بندیز واورو او بیا ورس خبرې پروک
دغه یو دو بندیز مالکلی د سلیمان غرم مشابه کړی دی د لږ علامتی کیسه ده د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو درون ژغ مې تر غوږ شو یو درنه دوړه جوړه سوه چې وینم یو لوی قامت سړی له دې دوړې راوځي چې د دې زمانې نه ښکاري خو نن داسې معلومېده چې په غره کې زه او دی دوه په دوه یو له رسمي پوښتنو وروسته یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړی یم ما د تل ژوند اوبه څښلې زه نه مرم زه غواړم چې زما له زمانې بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني ګواه جوړ سم خدا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړي چې آب حیات مې هم نشي ژغورلی دا یو بند و دوم بند اوس شروع کېږي ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپله نه و ترې پوی هغوی نیم انسانیت مانه ځکه یې ښځه خواره وله هغوی تل په خپلو کارونو کښې لوڅ لغړ وه هغوی ځان لپاره ژوندي وو په هغوی کښې د پیغور او د ولور رنګ مراسم داخل سوي وو هغوی له تیارو تر رڼا سفر وکړ خو هغوی د رڼا او د تیارې په توپیر نه سو پو هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیزه ده په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل سوی دی خو ځینې ستاسو دوه بندیزې چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی وي دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کار ځینې واخلي یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوي بولي
طنز چې که یې دوری طنز کوه چې سړی په پوهېږي لوستونکی په پوهېږي دوری طنز مه کوه چې لوستونکی بیا نه په پوهېږي او دوم که یو کردار درله پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وي لیکوال په خپله کردار وي د یو کیسې نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغږي له هغه له علاماتو څخه ډېر کار نه واخلي له ما سره چې په دې دوه بندیزه کې ما چې مخاطب وو ما پښتون شایلی دی هغه ما بېشکه په علاماتو باندې بیان کړی دی د هغه کیسه مه په علاماتو ځان مه نه دی په علامات کې اچولی ځکه چې زه دا کیسه په خپله بیانوم او زه یو عام انسان یم چونکې زما خیال تر ما لوړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي هغه کیسه ته کوي هغه باید دورې وي چې ته یو څوک په پوه کړې د چا تر سر باید لوړ نه شي تر
او په دغه دوه بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاسو رانغاړئ پر کومو موضوعاتو دوه بندیز لیکئ
کوشش مې کړی دی چې د فلسفې موضوعات پکښې وي او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځینې پاتې سوي یو لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغو ته مې کتلي دي او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو په یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو کو ما کوشش کړی دی چې په دو بندیزو کې هغه څمره ون غاړم چې هغه چې نه وای شای وي مطلب مشکه محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وی دغه کې ما کار کړی دی
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه یو پښتنه راځي نو هغه یو جواب غواړي یو جواب ورته پیدا کول غواړي سقراط شاوخوا 2500 کال پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د پټولنې کې خلکو پښتنې کولې او هغه به جواب یې درلی تاسو په بندیز کې مې دغه یو شایم احساس کړل چې تاسو کله یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سره مکالمه کوي یو بل ته پښتنه او جواب وایي څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسو د پیغام په لېږدولو کې
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی سیستم او کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی چې موږ یو لبل سره ارتباط ولرو یو لبل سره په تماس کې یو بل پوی کړو کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانوې دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نسی پر مخ تلای نسی مکالمه ده یو بل ته به سره شایو نو د شایلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده
ښاغلی شریف په روایتي ټولنو کې چې کله یو نوې ایجاد یو نوې اختراع کیږي نو خلک په ډیره ګرانه قبلی هغه ته زر نه تیاریږي چې هغه قبول کړي زموږ ادب هم کرا واخلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي کاغه په نثر کې دي که په شعر کې دي لیکوال او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي فرض موږ په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلی دي زموږ ډیر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده آزاد شعر باید ونه لیکل شي ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو ستاسې دغه دوبندیزه تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړي دي یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوبندیزې لوستې وي څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی آیا دوی دا درسره منلې ده چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي نو دغسې به پاتې شي لکه دا داسې څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایو شیانو چې باید په سیند کې دا دا شان وي که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي زه یم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي بې شکه کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور راو زه خو د تنقید په حق کې یم چې تنقید پر وسي وي ګوري لیکوالان خې خوښوي چې غما تر کومه حده پورې زما چاته لاره درلې ما چاته رسولی دی هغه خې خوښوي او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه د پاره به ته دا ګوري چې په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې دغه شی ما کتلی دی دو بندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده کې زه و انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم نو په کوشنی مدار کې به نه راګرځو موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې هم سته د دوی په ادبیاتو کې هم سته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي دي او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه د فاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نسته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده موږ پر هغه باندې پره نه یو ختلی چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو په لپورې کړو لړۍ او کړۍ سره برابر کړو د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سې او دا ته لنډ هم لیکلی سې دا ته تر افسانې هم رسوای سې دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سې
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی فرضاً موږ شلومبۍ په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي فرضاً غزل د نظم دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي یعنې کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولی هغه د هغه لپاره د نظم جوکار شته کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولی هغه ته په ناول کې کولی سې دغه خبرې یعنې دغه د دوبندیز چې کوم شاعت دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي که هغه د نثر دي که د نظم پاخ کې نه ځایېدل ځکه تاسې دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ سي که
بشک دا هغه خوسته کې اړتیا مو وای نو ما به افسانې لیکلې ما به کیسې لیکلې لنډې کیسې به وې نثر ټوټې به وې دا اړتیا خو پیدا شوې ده او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کم دی هغه زه پخوم یو په دې لنډو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای هغه موضوعات تر دې وتلې دي کوم ظرفونه چې تا وشایل هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف راوړي له صنف سره د صنف د ویلو سره سره به دی هغه موضوع هم خپله کې قبوله بي کې دی به هغه ستا پیغام هم واخلي
یوه پوښتنه غواړم چې د دې ستاسې د دغه صنف د نامه په اړه یې وکړم تاسو چې دا په څه ډول لیکئ دا دوه بندیزه یا دو بندیزه عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو فکر نه کوئ چې خلک به له دې دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنې دوه پابندۍ ستاسې مقصد خو دا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپله خبره خپل پیغام رسول غواړي ښه به نه وایي چې دا دوه بندۍ وایي یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای که تاسې د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی دغه هم زه نقادانو ته پرېږدم چې دوی د پر دغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي بندیزونه ستا پکښې یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې وي کې له یوې خوا راوه ګورې هم دی په دوه بنده کې دی په دوه بنده دي او کې د چوکاټ له لحاظه وګورې هم دی بندیز هم ستا پکښې دوه بندیز دي کې بیا څوک دوه بندۍ ورته یي دوه بندۍ به بیا داسې دا صنف به له نورو صنفو شاید جلا نه کړي دغه صنف په دا بندو کې دی بند
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلې وي
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلې دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ
انشاءالله اراده خو م شته ورته چې چاپ
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ هغه سمدستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ زما د بیان د زوره زه هله خبر شوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم خوب مې خراب سو په خپل ضمیر کې ملامت وم نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او که نه زما د خیال دنیا ورانه سوه خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو فرشته مرسل دا نقل را اوروي
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی چنګیز بېحد ستومانه و مګر دا یې مناسبه نه ګڼلی چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایت پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو د اوړي موسم و سخته ګرمي وه چنګیز تږی شو په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده ویالې او چینې وچې وې آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي چنګیز خپل ګران باز له ځنګله راکوز کړ په ځمکه یې کېنوه او له جېبه یې خپل زرین جام راوویسته اوبو ته یې ونیوه ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ور نږدې کوه باز وزر څنډ وهه جام یې چپه کړ چنګیز په قهر شو مگر باز ور باندې ګران و او بل پزړه کې ورته رشوه چې باز به هم ممکن د دغوندې تګیوي نو څه ورته ونه ویل. په خاورو کې لویدلې جامې را پورته کړ، پاکې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنۍ وکړ، جامې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځای بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره را وویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. پورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې را کوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله را ووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرګړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دې ما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم،
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک خلاروم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک خلاروم. خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، سوخ پلام تا خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، شو دا کور با دیراتی خواد دخمندار شو سو بکرم.
دازادی رادیو درنو ریدون کو دا مهراب پکیر زرمتی پخک د سندرې یو برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتای را سره ناست ده، دی به بشپړ معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پیژنم، خو ستاسو یې پیژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې کې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتای صاحب، له تعارفه دې د ازادۍ راډیو اورېدونکي ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړې دي او د سندرو برخه کې کار کړی. ته شوقي هنر ته راغلی، زه چې څومره معلومات لرم دغسې دي.
نو سندرې خو ونو زموږ داسې داسې ته هنر چې ده زموږ شوقیانه ده. نو بس خپل داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه. اولا دغه سی بازار لاري نه خلګو ته ترلاسه کیږي. او سندری ما دا وسندری سی دی ما جوړی کړی دی په خبر کې مې جوړی کړی دی بازی کمپوزونه
د تا دی وسندری او برخه بوا او روسیاغه تاپ کیو د سیم مثبت پیغام ور کړی دی خلکو ته دی په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي اډېر نام نه یادېږي او تا زرمت کې اوسم زندگی کوي او د سی وایم سی خطرونو سره نه خلک در سره لیاس کوي نو ته د سی یو چرته و ترنوم کی
تا دی پیغام خبره وکړه نو ما خپل یو سندره لیکلې و د ماشومی لور ایزما ماشومی لورې نو هغه سندره بز د مکتب په باره کې خوونځي ته ما ویلې و سی
زرمت کې د خوونځي وضعیت څنګه دستا خوونځي ته سندره ویل
نو خوونځي ته سندره ما ځکه ویلې د شاغل ته سیدا زنانه خوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته نو ما خپل یو سندره ما لیکلې ده کمپوز شاعریم زما و ای زما ماشومی لوری لور ته می لیکل دا غاسم در بتا تا کما دا افغان دا باغ منای دا خخ یوا نغمه ای زما ماشومی لوری ای زما ماشومی لوری دا افغان دا باغ منای دا خخ یوا نغمه ای زمین ترانه یارو تخا خفای ای زما ماشوم لوری ای زما ماشوم لوری ای زما ماشوم لوری
نکلستی و ایز دکالای هم دیزدان و ایخو عدبو ارسا هرمو که لوائی خون زی کلا جوڑی گی حل کانچی دی خون زیلا زنم لی ها غزای لکی گی کتا واخلی شی روالا مرد بیر تکی سارا پجڑا چڑائے کاشتا غم یوا کسائے بد قسمت تو رش پائے ای زما ماشوم لوری ای زما ماشوم لوری ای زما ماشوم لوری
من نظر متای سب اوریدل کو بدیام سندر اوریدلی په نام نسیمه کې وسیږي د پکتیا کې څومره ماته معلومی کی ته د هنر ډګر کې ډیر کم کار کیږي او یو ډول مایسی هم ایجاد شوی ده تاسو څنګه
نو مایسی خو خامخای د هجرت په وختو کې خو د هجرت قسمه قسمه دوران و تیرېده او دغه بیا یې ستدلته خو سده د هنر او د دوغ شان خو دلته خامخا سړی مایسه کیږي خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری دغه هغه د مخ پن څه وخت له څه وخت راهیسې دغه سې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده کنی دلته خو مطلب د مخ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی بعضی هنرمندان خو بس دا هغه ایس هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سي ولاړ سي محلي سازونو ته موږ نشو تلی نو بیا هم هغه خپل شوق د را سره مینه محبت ته خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي سي دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اورېدونکو لپاره
نو ما خطا ته مخ کې ویلې چې موسیقي خودل ته مطلب دی موسیقي دور خودل ته بيخي پکتیا کې خو زه سوچ وکم بيخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي ودا شای نسته خو بس خلک موسیقي خپل ته کیږي او خلک نوی نوی شیان خلکو نه ځکه اوري سی ودونه پروګرامونه دغه سیمه محفلونه نو سی دلته زه ما ته خپل ویلې دا شین بيخي مړه دي لکه او
یعنی ژوند پکانو لګیدل
ژوند پکانو لګیدل دا خو نسته په خوشالوي کې د سی نسته ودونه کې لا وټلون لا ځینې خواب خلکو کلیواله محفلونه کول د شپې لمخې خلک به یو بل جای سازونه دتلو محفلونه ته به دا شین بيخي مړه دي نو موسیقي دلته مړه ده یاره نسته وس خو بس دا سندرې دي خلک یې ام پی 3 لاغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو ذوقونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې بس ستاسو خلک هر چا زړه دا غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ده څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل څه مطلب دغه کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي حالات وجه ده کنی ذوق د ډیرو خلکو د زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو بس حالات خراب دي
پیغام بدی چې دی ازادي رادیو اوریدونکو ته ستاغه غاوري
نو پیغام دا د خدای پاک دی بس زموږ په ټول وطن کې سول راولي او دا زینه او دلته د خدای قراری کې ځکه وضعیت ډیر خراب ته بس سول راسي وضعیت خسي قراری سي نو بس ارس بس امس
په ورستیو کې ستا سندر او ریتا په خوخه او په خطا ته کې
نو بس زما په خوخه سي دا زما یو مهانی شیر دا زو وطن يم پسول دیو ستړی ډیر يم جګړو بس ودار شو
يم پسول گو ستړی ډیر يم لجګړو ای زما خرو بچو لیوانیان به وې ترکو لو دا گد شوای غنم رنگ ځوانان ټولاړ غمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ ځلیان ټولاړ زړمه هیڅ आवाज وس نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په هر څنګ ځوانان ټولاړ زبل تو گل دارو لو دا گٹ کو گلانو ای زما خرو بچو لیوانیان بوی تر تو زو اتل یم پسل گو سالای دیر یم لجگلو ای زما خرو بچو لیوانیان بوی تر تو یالا لیوانیان بوی تر تو راکی قرارشی کلا سوکرانا پرارشی سوچی دا غوشنی حقا دا غروح حقا بیمارشی سوچی ها غوشنی دا غروح دا غبیمارشی زبحل تشم خوشالا که هر سوک نجنگ بیزارشی لاس پسروی تا پیغلو پو جشنو اخترو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو زو اتال یم پسلگو سالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو یم زوم کوریم یم پوینو لمبی دلائی شهیدان دیر ور کړي اولیا ویم ساتلې چاچی بدرانا کتلی اغا خدای دا شرم ولی ای زمان محراب بچیا دعا و دکری عرف پلی جوان دیوی دا شاہ ظلمو پخوا خیلیو
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولا
سړي آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه